شپږ بجې سوې. السلام علیکم. نننۍ ماښامنۍ خبری مجلې ته زه ملالۍ بشیر ستاسو هرکلی کوم. دا خبری مجله د طاهر روشان په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي. په دې نیم ساعت خپرونه کې به واورئ چې د ولسمشر ویاند وایي افغان حکومت به هیڅکله پرې نه ږدي چې د سولې بیه د جګړې تر بیې ورته ګرانه پرېوځي. په همدې حال کې د حکومت اجرایه رئیس ویلي چې یوازې له هغو وسلوالو مخالفینو سره به د سولې خبرې وسي چې د افغانانو د حقونو درناوی کوي. په یو بل راپور کې به واورئ د فاریاب سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د ازبکستاني وسلوالو 15 کورنۍ هم په دې ولایت کې له وسلوالو مخالفینو سره ګډ فعالیت کوي. د دې او یو شمیر نورو مطالبو تر اورېدو مخکې له نوریاس نوري څخه خبرونه اورو.
سرکړی مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان لوړ رتبه چارواکو یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې د طالبانو سره د سولې په خبرو کې به هیڅکله هم هغه پرمختګونه له پامه ونه غورځوي چې په تېر څه باندې یو لسیزه کې شوي دي. د پاکستان یوې محکمې د هغه سیاستوال قاتل ته د مرګ سزا تایید کړه چې اسلام ته د سپکاوي په قانون کې د اصلاحاتو غوښتونکی و. د اوکراین پوځ نن وویل چې روس پلوه بلتون پالو تېره شپه 2 ځلې له اوربان څخه سرغړونه وکړه. افغان لوړ رتبه چارواکو یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به هیڅکله هم هغه پرمختګونه له پامه ونه غورځوي چې په تېر څه باندې یو لسیزه کې شوي دي. د ولسمشر ویاند اجمل عابدي له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې حکومت په هیواد کې د سولې ټینګښت لومړیتوب ورکوي خو هیڅکله به هم اجازه ورنه کړي چې د سولې بیه له جګړې څخه ورته ګرانه تمامه شي.
موږ نه غواړو چې افغانان له جنګ پورته قیمت ادا کړي. په وروستیو 15 کلونو کې چې موږ کومې لاسته راوړنې لرو په هغې به معامله نه کېږي. دولت نه یوازې دا چې د دې لاسته راوړنو د ساتلو ژمنه کوي، بلکې د هغې د پراختیا لپاره هم هڅې کوي. افغان حکومت به هیڅ داسې کار چې د افغانانو غوښتنه نه وي ونه کړي.
په عین حال کې د حکومت اجرایه رئیس وایي چې د عادلانه سولې د ټینګښت په هدف هڅې روانې دي. عبدالله عبدالله د مارشال محمد قاسم فهیم د لومړي ترین په مناسبت جوړ شوو مراسمو کې هیله وښوده چې دغه هڅې به هغه نتیجه ورکړي چې افغانان یې غوښتنه کوي. د ولسمشر ویان دغه راز په نږدې راتلونکو کې د سولې د ټینګښت په هدف د سیمې د هیوادونو ترمنځ د یوې سیاسي غونډې د جوړېدو خبر هم ورکړ. وروسته په دې اړه په تفصیل په خبرونه کې اورئ. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت د 2.2 میلیون ډالرو په ارزښت د معلوماتي عملیاتو په نامه تجهیزات افغان ځواکونو ته وسپارل. د غوث ملاتړ ماموریت مرستیال کریستین جیکوبسن په دې اړه په کابل کې خبرلاند ته وویل چې دا پوځي تجهیزات له افغان ځواکونو سره په لرې پرتو سیمو کې مرسته کوي څو د دښمن تبلیغات پرې شن کړي. په دغو تجهیزاتو کې راډیوګانې، کمرې او نور اړین پوځي وسایل شامل دي چې افغان ځواکونو سره د پیغام رسولو په برخه کې مرسته کوي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ د چارو د همغږۍ مرکز 2014 میلادي کال په هیواد کې د ماین د تلفاتو تر ټولو خونړی کال بللی دی. د مرکز مشر محمد صدیق راشد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیر میلادي کال کې د ماینونو په چاودنو کې زیات شمیر افغانان مړه او ټپیان شوي دي. هغه وویل په یوه میاشت کې 95 کسان په اوسط ډول موک لرو چې ټول ورکل شوی په ماینونو او ټول راپورونه په ماینونو او چاودنو کې چاودیدونکو مهماتو کې دغه قربانیان شهیدان شوي دي او یا هم ټپیان شوي دي. ښاغلی راشدي زیاته کړه چې د سړک د غاړې ماینونو د ډیری قربانیان ماشومان او ښځې دي. د پاکستان یوې محکمې د هغه سیاستوال قاتل ته د مرګ سزا تایید کړه چې اسلام ته د سپکاوي په قانون کې د اصلاحاتو غوښتونکی و. خو نه ښکاري چې هغه به ژر اعدام شي ځکه چې محکمې له تروریزم سره په تړاو د هغه سزا تایید نه کړه. د اسلام آباد محکمې د پنجاب د پخواني والي سلمان تاثیر د ساتونکي ممتاز قادري چې هغه د 2011 کال په جنوري کې په اسلام آباد کې په ډزو وژلی و د استناف غوښتنه رد کړه. قادري اعتراف کړی و چې تاثیر په ډزو وژلی او ویلي و چې دی د پاکستان د کفر ویلو سخت قانون کې د اصلاحاتو راوست ټول لپاره د هغې غوښتنې سره مخالف وو. دغه قانون له مخې تورن ته د مرګ سزا ورکول کېدای شي. پاکستان په تېر دسمبر کې پر اعدام د محکوم شوو کسانو د اعدام د نه تطبیق بندیز لري کړ، خو یوازې هغه کسان اعدامولی شي چې له تروریزم سره په تړاو په اعدام محکوم شوي دي. چارواکو تر اوسه پورې له تروریزم سره په تړاو 3 تنه اعدام کړي دي. د جمهوری غوښتونکو سناتورانو یوې 20 کسیزې ډلې نن خبرداری ورکړ چې د باراک اوباما د ادارې او ایران ترمنځ د اټومي خبرو هر موافقه به ډیر دوام ونه کړي که کانګرس تصویب نه کړي. تر دې مخکې ولسمشر باراک اوباما هم ویلي و چې که ایران نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورنکړي چې د اټومي وسلو د تولید لټه نه کوي، له روانو خبرو به ووځي. د امریکا په ګډون د نړۍ شپږو قدرتونو او ایران یوې سیاسي موافقې ته د رسیدو لپاره د مارچ وروستۍ ضرب الاجل ټاکلی دی. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن په واشنګټن کې د اروپایي شورا له مشر ډونالډ توسک سره خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ وویل چې دواړه مشران به د نورو موضوعاتو تر څنګ د اوکراین د کړکېچ په اړه هم خبرې وکړي. له اوباما سره له کتنې مخکې توسک پرون له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په امریکا کې وویل چې له هغو لمسونو سره سره چې هغه د روسي تهاجم یاد کړ، اروپا تر اوسه دې ته تیاره نه ده چې پر موسکو نور بندیزونه ولګوي. لبلې خوا د اوکراین پوځ نن وویل چې روس پلاو بلتون پالو تېره شپه څو ځلې له اوربند څخه سرغړونه وکړه. د تروریزم ضد عملیاتو د مرکز چې کیف د هغو یاغیانو چې د دونسک او لوهانسک ولایتونو ځینې برخې په ولکه کې دي پر ضد پوځي عملیاتو مرکز بولي وویل بلتون پالو ځواکونو تېره شپه د 8 بجو څخه تر سهار 6 بجو پورې 14 ځلې د حکومتي ځواکونو پر سنګرونو حملې کړي. په دغو حملو کې اکثره له توپونو او توغندیو کار اخیستل شوی دی. او د 2015 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن بنگلاديش په 15 منډو له انګلند څخه لوبه وګټله. لومړی لوبه بنگلاديش پیل کړه او د انګلند ټیم ته د 26 منډو هدف ورکړ. انګلند په 48 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 26 منډې جوړې کړې. بل مسابقه سبا د هند او آیرلند ټیمونو ترمنځ ده. دا دواړه هغه ټیمونه دي چې تر اوسه په دې جام کې لوبې نه دي بایللې. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د ازادي رادیو ماشمنې خبري مجله اوري وړاندې پخپرونه کې راپورونه لرو. د ولسمشر ویاند وایي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به دغه ډلې ته کوم امتیاز ورنکړل سي. آیا له امتیاز پرته به طالبان د سولې خبرو ته غاړه کشیږي؟
امکان لري طالبان هم امتیاز ورنکړي، امکان لري د افغانستان دولت هم امتیاز ورنکړي. خبر په اصول کې ده، آیا طرفین آماده دي هغه اصول چې منل دي تغییر کې سره تفاهم وکړي کنه؟
د فاریاب د قیصار ولسوالۍ ازبکستانی جنگیالي په دغه ولسوالۍ کې پر امنیتي پوسټو د حملو او د امنیت د ګډوډولو هڅې کوي. په همدې حال کې له ترکمنستان سره ګډ سرحد ته نږدې د بالامرغاب ولسوالۍ چې د مرچاق سیمه خلک د طالبانو لخوا نه دي کلا بند شوی.
اکازي حکومت کولای له هغه پر مخ لار باندې د نشي کولای چې راځي محدود کړه. عام خلکو په مقابل کې لار خلاص دي، هیڅ مشکل نه دي. راځي په دغه ځای کې کاریا دې مشره نه شي.
په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د کډوالو چارو پلاوی په پاکستان کې مشتو افغانانو د ستونزو په اړه د دې هیواد له چارواکو سره خبرې کوي. یو نوې سروې ښیي چې 94% افغانان پر ولسمشر غنی باندې باور دي. زموږ ژغ له ازادي رادیو اوري. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي له هغو کسانو سره به سوله کوي چې د افغانانو حقوقو ته درناوی کوي. عبدالله عبدالله دغه څرګندونې نن د جمهوري ریاست د پخواني مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم د لومړي تلین په مراسمو کې وکړې. په دې غونډه کې یو شمېر پخوانیو جهادي رهبرانو هم ګډون درلود او سوله یې د افغانستان لپاره مهمه وبلله. ناجیه ساپری په سټوډیو کې د لنورو جزئیاتو سره.
له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو اترو د هڅو د پیلېدو سره سم د افغان حکومت اجرایوي مشر ټینګار کوي چې له هغو کسانو سره به سوله ونشي چې خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره د جګړې ورته لمن وهي. خغلی عبدالله د سرګندونې د جمهوري ریاست د پخواني مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم د لومړي تلین په مراسمو کې وکړې. نوموړي وویل هغه کسان چې د سولې د خبرو اترو لپاره خبرو ته حاضر شي او له جګړې او تروریستي فعالیتونو لاس واخلي نو افغان حکومت به یې هرکلی وکړي.
په داسې حال کې چې لزړه مونږ سوله غواړو، کچیرې مذاکراتو ته حاضر شول تیار کلی کوو. کچیرې خبرې وکړي له جنگ تاوتریخوالي او له تروریزم څخه له اړیکو لاس واخلي، دا د ټولو مشترک کور دی. خو که څوک اورته لمن وهي او له دې لارې امتیاز ترلاسه کوي، دا امتیاز به یې په خدمت کې نه وي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه ورکړل شول چې ښایي له طالبانو سره د سولې خبرې په مارچ میاشت کې پیل شي. داسې راپورونه هم خپر شوي چې د طالبانو استازي په قطر، چین او پاکستان کې په پټه له افغان او پاکستانی چارواکو سره په خبرو بوخت دي. د پاکستان ایکسپریس ورسپانې په دې ورستیو کې راپور ورکړ چې طالبانو ته په کابینه کې د 30% ونډې او په جنوب لویدیځ کې د 3 ولایتونو پیشنهاد شوی، خو دغه مسایل جمهوري ریاست رد کړل. په ورته وخت کې جهادي مشر استاد عبدالرب رسول سیاف هم د مارشال فهیم د لومړي تلین په مناسبت غونډه کې وویل چې دوی د سولې له پروسې ملاتړ کوي، خو ټینګار یې دا و چې افغان حکومت باید له هر پرمختګ ملت خبر کړي.
مونږ د سولې له پروسې ملاتړ کوو په هماغه شکل چې تل مو ویلي، بیا هم وایو چې دا یوه ملي مسله ده او باید قدم په قدم ملت په جریان کې وساتل شي او د ملت غوښتنې په پام کې ونیول شي.
افغان ولسمشر هم تر دې مخکې ویلي چې د سولې د مذاکراتو په اړه بحثونه کړي او اعلان یې وکړ چې د سولې د هڅو جزئیات به له خلکو سره شریک کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان څېړونکي بیا وایي چې د تیرو 10 کلونو لاسته راوړنې باید خوندي شي.
زموږ ژغ لا ازادي راډیو اوري. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د طالبانو سره د سولې خبرو لپاره مخکې له مخکې کومو شرایطو ته ضرورت نشته او نه هم دې ډلې ته ځانګړي امتیازات په پام کې نیولي دي. د جمهوري ریاست ویاند ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي د سولې د تامین لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ سیاسي اجماع د جوړېدو په حال کې ده. دا څرګندونې له هغه وروسته کېږي چې ځینو رسنیو راپورونه ورکړي وو چې طالبانو د ځینو امتیازاتو په بدل کې د سولې پروسې پیل کړې ده. د موضوع نور تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې اورو.
کله یوې خواله طالبانو سره د سولې د خبرو احتمالي پیل خوشبینۍ او د ژوند هیلې زیاتې کړي، بلخوا د سولې خبرو لپاره ممکنه شرایطو په هیواد کې اندېښنې هم پیدا کړي دي. د افغانستان جمهوري ریاست بیا ډاډ ورکوي چې د سولې خبرو لپاره هیڅ داسې شرطونه په کار نه دي چې باید له وړاندې وټاکل شي. د جمهور رئیس ویان اجمل عابدي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل ملت ته ډاډ ورکوي چې افغان حکومت وسلوالو طالبانو ته کوم امتیاز په پام کې نه دی نیولی.
موږ نه غواړو چې افغانان له جنګ پورته قیمت ادا کړي. په وروستیو 30 کلونو کې چې موږ کومې لاسته راوړنې لرو، په هغې به معامله نه کېږي. دولت نه یوازې دا چې د دې لاسته راوړنو د ساتلو ژمنه کوي، بلکې د هغې د پراختیا لپاره هم هڅې کوي. افغان حکومت به هیڅ داسې کار چې د افغانانو غوښتنه نه وي ونه کړي.
د طالبانو لخوا د سولې په تړاو د شرطونو وضع کولو موضوع داسې مهال مطرح کیږي چې د افغان حکومت او مخالف وسلوالې ډلې طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره په سیمه کې خوشبینۍ ډېر شوې دي. د جمهوري ریاست ویان ټینګار کوي چې له دې ټولو سره افغان حکومت تیار نه دی چې د تیرو لاسته راوړنو په قیمت د سولې خبرې وکړي او یا په دې برخه کې کوم معاملې ته زړه ښه کړي. اجمل عابدي وایي افغان حکومت د سیمې په کچه د سیاسي اجماع جوړېدو په تکل کې دی چې له بشپړېدو سره به یې په افغانستان کې دوامدار سوله ټینګ شي.
دولت افغانستان تصمیم گرفت
و افغان حکومت تصمیم ونیوه او تصمیم یې دا و چې د افغانستان بهرنی سیاست باید ډیر فعال وي او د عمل ابتکار هم د افغان حکومت په لاس کې وي. په دې برخه کې ځینې کارونه وسوه ترڅو یوه اجتماع جوړ سي او دا اجتماع به په افغانستان کې د سولې لپاره وي او خوشبختانه چې دا اجتماع اوس د جوړېدو په شکل کې ده.
له دې سره داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د سیمو ډیرو هیوادونو د سولې خبرې لپاره د افغان حکومت د هڅو هرکلی کړی او شاید په روانه میاشت کې له دغو هیوادونو څخه په یوه کې طالبان له حکومت سره جرګه شي. په داسې حال کې چې د سولې خبرو لپاره د طالب چارواکو لخوا چین او قطر هیوادونو ته د ځینو سفرونو په اړه هم راپورونه خپاره شوي، خو افغان حکومت او طالب ویان وایي د سولې په اړه تر اوسه څه خبرې نه دي شوي. د افغان حکومت د لوړپوړو چارواکو د سیمې هیوادونو او عام افغانانو لخوا د سولې خبرو په اړه خوشبینۍ او په عین وخت کې اندېښنې له هغې وروسته ډېرې شوي چې نوي افغان حکومت سوله لومړۍ درجه ضرورت اعلان کړی او د هغې لپاره یې په پراخه کچه هڅې پیل کړي دي.
وامورېدل چې افغان حکومت وایي د سولې په پروسه کې به طالبانو ته امتیاز ورنه کړي. آیا له امتیاز پرته به طالبان سولې ته چمتو سي؟ د سولې پر روانو هڅو کې دا ځل پاکستان څومره رښتینی دی؟ رضوان مراد دا پوښتنې د کابل پوهنتون له استاد او د چارو له کارپوه نصرالله ستانکزي څخه کړې دي. نوموړی وایي
زه فکر کوم چې امتیاز او اصول دوه متفاوت شیان دي. واجه ده چې یو دولت د خپل سیاستونو د خپل اهداف ته د رسیدو د لارو چارو لپاره اصول لري او همدارنګه مخالف لوری چې طالبان یې هغوی هم ځان ته ځانګړي اصول لري. امکان لري طالبان هم چې امتیاز ونه غواړي، امکان لري د افغانستان دولت هم امتیاز ورنه کړي. خبر په اصولو کې ده چې آیا طرفین آماده دي هغه اصول چې منلي دي هغه په تغییر کې سره تفاهم وکړي که نه. دغه سوال لا تر اوسه پورې نه دی ځواب شوی. زما په عقیده که په اصولو کې توافق وشي د امتیاز ورکول او نه ورکول وروستۍ خبرې.
د حامد کرزی د واکمنې پر مهال هم ورته خبره حکومت کوله، ویل چې اساسي قانون نه بدلو، پاغې کې تغیرات نه راولو، امتیاز نه ورکو. یو شمېر ولایتونو خبره چې مطرح وه هغه رد کړې وه، د سولې هڅو نتیجه ور نه کړه. ستاسو په نظر باندې کله چې امتیاز نه ورکول کېږي، څه هغه اصول به چې دواړه خواوې ترې لغوندې اړخته شي او سوله وشي؟
مثلا د افغانستان د اساسي قانون له مخې څو مورده دوه درې مورده وجود لري چې هغه تغییر نه منونکي دي. مثلا د افغانستان جغرافیوي محدودیت، د اسلام دین، سیاسي نظام، دا تغییر نه منونکي دي په قانون کې. نور موارد دي چې په قانون کې تغییر مني، بلان دا نه منونکي تغییرات دي چې نه کی. طبیعتا طالبان هم باید ځانته ځانګړي اصول ولري چې هغوی باید مطرح کړي د مذاکرات په میز کې. دا چې پله دا ادرس راځي فلان ولایت ورکی یا فلان سړی دی فلان سړی دی، زه فکر نه کوم چې دا جزئیات نه دی دواړه خواوې کوم نتیجې ته ورسیږي.
بل مسله د پاکستان د منځګړتوب ده. ستاسو په نظر باندې آیا پاکستان دا ځل رښتینی دی د سولې په خبرو کې؟
زه فکر کوم چې پاکستان خپل ګټه لري. پاکستان منځګړتوب د مال نظر د سولې پروسې ته ډیره ګټه نه رسوي. بل په اړه د افغانستان خلک د پاکستان رول ته په دیر مطمئن شکل نه ګوري، نه اعتماد نه سور پاتې کوي. پاکستان کولی شي د یو ګاونډي هیواد په توګه رول ولوبوي، نه داسې د یو منځګړي په توګه. نه
د کابل پوهنتون استاد او د چارو کارپو نصر الله ستانکزی و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو اوري. د فاریاب سیمه ایزو چارواکو ویلي دي چې د ازبکستان وسلوالو 25 کورنۍ د دې ولایت په قیصار ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفینو سره ګډ فعالیت کوي. د قیصار ولسوال نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه بهرني وسلوال د وسلوالو مخالفینو سره د عملیاتو په پرمخ وړلو کې مستقیمه مرسته کوي. پر همدې مهال د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د فاریاب د قیصار ولسوال د ورستوي څرګندونو په اړه به څېړنې وکړي. نور حال له کابل د سید کمال شاه عارف پر راپور کې.
د فاریاب د قیصار ولسوال وای د 13 میاشتو را په دی خو د ازبکستاني وسلوالو شاوخوا 25 کورنۍ د دی ولسوالۍ په خواجه کتنی او شاخ کولو کې د وسلوال مخالفینو په لیکو کې فعالیتونه کوي. د قیصار ولسوال عبدالجمیل صدیقی د دوشنبه په ورځ آزادۍ رادیو تول چې دا کلی د ولسوالۍ له مرکز څخه شاوخوا 40 کیلومتر لري فاصله لري او د دې لپاره چې لارې ډېرې سختې دي هلته امنیتي ځواکونه هم نشته. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې ازبکستاني جنگیالوی تل د امنیت د ګډوډولو او پر امنیتي پوستو د حملو کوي
اوس مهال شاوخوا 25 کورنۍ د قیصار ولسوالۍ په مربوطاتو کې میشتې دي. دا د ازبکستان هیواد تبه دي. دوی د طاهر یلداش او جمعه نمنګانی د ګروپونو غړي دي. دوی وسلوال فعالیتونه مختوړي، د امنیت په خرابولو کې مهم نقش لري، په عملي ډول په جبهاتو کې جنگ کوي او د ماینونو په برخه کې هم د مخالفینو سره مرسته کوي.
د قیصار ولسوال همدارنګه زیاته کړه که چیرې افغان حکومت د یادو وسلوالو د مخنیوي په برخه کې جدي عمل ونه کړي، فعالیتونه به نورو سیمو ته هم پراخ سي. تر دې وړاندې د هیواد په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د وسلوال مخالفینو په لیکو کې د ازبکستاني او تاجکستاني جنگیالیو د فعالیتونو راپورونه ورکړل سي. څه موده وړاندې طالبانو په فاریاب کې څو غیر دولتي کارمندان برام تکړل او له دولت یې وغوښتل چې د خوشي کېدو په بدل کې نیول سوي ازبکستاني جنگیالي آزاد کړي. په داسې حال کې چې د فاریاب سیمه ییز چارواکي وایي د ازبکستاني جنگیالیو 25 کورنۍ د 13 میاشتې را په دې خوا د دې ولایت په قیصار ولسوالۍ کې وسلوال فعالیتونه کوي، خو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د قیصار ولسوال تر څرګندونو وروسته د دې موضوع څخه خبر سوي دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پولیس به په دې برخه کې څېړنې وکړي.
د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د مرچاک سیمې اوسیدونکي چې په خټه ترکمن دي او د طالبانو تر واک لاندې ژوند کوي له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د مرچاک اوسیدونکي بیا له ترکمنستان څخه غوښتنه کړې ده چې دوی ته د خپلې خاورې له لارې اجازه ورکړي چې هرات ولایت ته ولاړ سي، خو ترکمن مقاماتو په دې اړه ورته ځواب نه دی ورکړی. د بالامرغاب سرپرست ولسوال بیا وایي چې عام خلک کومه ستونزه نه لري او یوازې هغه کسان چې له دولت سره همکار دي له یو څه مشکل سره مخامخ دي. اخوا بیا د جوزجان ولایت د قرقین ولسوالۍ اوسیدونکي هم د طالبانو او امو سند له ګواښونو سره مخامخ دي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د مرچاق سیمې د سرحدي پولیسو مشر ویلي طالبان د سیمې اوسیدونکو ته د بهر تلو اجازه نه ورکوي او په مختلفو پلمو ترې په زوره پیسې ټولوي. دولت معاون د ازادي راډیو ترکمنی څانګې ته وویل که څه هم چې مرچاق سیمه په رسمي ډول د حکومت تر کنټرول لاندې ده، خو دا ځای له دریو خواوو طالبانو کلابند کړی دی. د نوموړي په وینا طالبانو دوه میاشتې وړاندې د مرچاق له اوسیدونکو شاوخوا 2 میلیونه افغانۍ راټولې کړي دي. دا بادغیس ولایت د سرحدي ځواکونو دغه افسر وایي د مرچاق خلک چې اکثریت یې په خټه ترکمن دي، له روغتیایي خدماتو بې برخې دي. دوی د سختې ناروغتیا په حالت کې دوه انتخاب لري، یا دې په کلیو کې درملنه وکړي او یا دې مړه شي. دا نوموړي په وینا د مرچاق خلک له ترکمن حکومت هم غواړي چې دوی ته اجازه ورکړي څو د ترکمنستان له خاورې د افغانستان هرات ولایت ته لاړ شي. دولت معاون ویلي له طالبانو څخه د خلاصون په هدف د سیمې د خلکو ستونزې له پولې اغاړه له ترکمن چارواکو سره شریکې کړي دي، خو له ژمنو سره سره بیا هم ورته ځواب نه دی ویل شوی. خو د مالامرغاب سرپرست ولسوال ضیاءالدین اکازی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا رد کړه چې ګواکې د مرچاق اوسیدونکي له ستونزو سره مخ دي او یا یې له ترکمنستان کومه غوښتنه کړې ده.
اکازی حکومت کړی له هغو پر مخ لاره بنده ده، نه شي کولای چې داسې محدود کسه عام خلکو په مقابل کې لاره خلاص ده، هیڅ مشکل نه دي. رات ځي بادغس ځي کاریا نه هیڅ ماشره نه شي.
اخوا بیا د امو سیند پر غاړه په جوزجان ولایت کې د قرقین کلی پراته افغان ترکمنان هم له ګاونډي ترکمنستان سره ستونزې لري. دا قرقین اوسیدونکي له ویخوا له طالبانو سره جنګیږي او بل لور ته له امو سیند سره چې د سیمې د خلکو مځکې له افغان خاورې جلا کړي دي لاس او ګریوان دي. دا قرقین خلک وای د امو سیند خپل موقعیت بدل کړی دی او د دوی کرهنیزې مځکې ترکمنستان ته وړي دي. په دې وروستیو کې ترکمن سرحدي ځواکونو په هغې ټاپو کې چې امو سیند د افغانستان له خاورې جلا کړی، پرته له دې چې افغان حکومت خبر کړي، امنیتي موانع جوړ کړي دي. دا قرقین یو کلیوال مشر عبدالخالق حاجی د ازادي راډیو ترکمنی څنګه ته ویلي د ترکمنستان حکومت دغه ټاپو ته هلیکوپتر استولي او افغانان نه پرېږدي چې اخوا د خپلو حاصلاتو د ترلاسه کولو لپاره واوړي. دا بادغیس د بالامرغاب ولسوالۍ د مرچاق او د جوزجان ولایت د قرقین ولسوالۍ د خلکو ستونزو په دې سیمو کې د سخت دریځو وسلوالو چې اکثره د منځنۍ آسیا اتباع دي او شمېر یې هم ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی، د فعالیت لپاره زمینه برابره کړې ده.
د ازادي راډیو ماشمنې خبري مجله اوري. د افغانستان د کډوالو چارو د وزیر سید حسین عالمی بلخی په مشرۍ پاکستان ته افغان پلاوی د دې هیواد له چارواکو سره په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه څېړلو بوخت دی. دغه پلاوی د دوشنبه په ورځ نن له اسلام آباد پېښور ته راغی، خو د دې ایالت له چارواکو سره به وګوري. په دې اړه زموږ همکار زبی الله شفق له پېښور دا راپور را لېږلی.
د افغانستان د کډوالو چارو د وزیر سید حسین عالمی بلخی په مشرۍ اسلام آباد ته راغلی افغان پلاوی چې د یکشنبه پر ورځ په درې ورځني سفر د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته راغلی، د دوشنبه پر ورځ د خیبر پختونخوا مرکز پېښور ته راغی، سو د دې ایالت له چارواکو سره په دې ایالت کې د میشتو افغان کډوالو پر ستونزو او یو له نورو موضوعاتو خبرې وکړي. په پېښور کې د افغان قونسلګرۍ یو غړي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی به پېښور ته د خپل سفر پر مهال د خیبر پختونخوا له والي مهتاب خان عباسي او اعلی وزیر پرویز خټک سره د افغان کډوالو پر رستوی رامسته شو ستونزو پاړه مهمه خبري وکړي او حل لار به ولټوي. دغه جګپړی افغان پلاوی ترغی ورسته پاکستان ته سفر کوي چې په دې ورستوی کې په دې هیواد په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا ایالت کې میشت راجستر شوی افغان کډوال د پولیسو تر سخت فشار لاندې دي، په بیلابیلو هیلو بهانو زورول کیږي او انزندان ته چول کیږي. د افغان کډوالو د زورولو د لړۍ د 13 میلادي کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر یو پوځي خونځي د وسلوالو پاکستاني طالبانو تر برید وروسته نوره هم تیزه شوې ده، چې له امله تر دې دمه زرګونه کورنۍ افغانستان ته ستنې شوي او ډېرې نورې لا په یو مبهم حالت کې پاتې دي. یوې خوا د دې ایالت امنیتي چارواکي وایي چې دوی یوازې هغه کډوال نیسي او هیواد ته لیږي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري، خو له بلې خوا بیا افغان کډوال شکایت کوي چې پر قانوني اسنادو سربېره پولیس زوروي او رشوت ترې اخلي.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د 1993 کال غوره شخصیت څوک ده؟ د اوری په لومړی نیټه له ازادي راډیو واورای.
زموږ ژغ له ازادي راډیو اوري. افغان چارواکي په زندانونو کې ستونزې تاییدوي او وایي چې د هوارولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د محبسونو د ستونزو د حل لپاره د محبسو له عالی شورا سره خبرې کړې دي او تر هغه به دا خبرې دوام وکړي چې دا ستونزې نوې هواري سوي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات را اوروي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې د افغانستان په محبسونو کې ستونزې موجود دي او باید هوارې شي. ښاغلی عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا غونډې ته ویل چې د زندانونو د ستونزو په اړه د محبسو عالی شورا سره خبرې کړي او شخصا به دا موضوع تعقیبوي.
شورای عالی محبس هم جلسه دایر کردیم به نسبت مشکلاتی که وجود داشت خصوصا در محابس زنانه.
د محبسونو لالی شورا سره مو غونډه وکړه په خزینه زندانونو کې د ستونزو په اړه او په مجمعي توګه د هغو ستونزو په اړه چې په زندانونو کې موجود دي خبرې مو وکړې. د محبسونو لالی شورا سره زما ژمنه دا وه چې شخصا به په څو راتلونکو غونډو کې سرپرستی زه خپله کوم تر هغو چې ستونزې کرار کرار هوارې شي.
د
افغان حکومت اجرایی رئیس همداراز وویل چې د ماشومانو په روزنتونو کې هم ګڼ شمېر ستونزې موجودې دي او هڅه به وشي د غوستونځو ته هم د حل لارو لټول شي. ښاغلی عبدالله په داسې حال کې په زندانونو کې د ستونزو د موجودیت خبرې کوي چې په همدې وروستیو کې په جوزجان کې د زندانیانو او د محبس د چارواکو ترمنځ په اخوډب کې اوو کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. له دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په زندانونو کې د ګڼ شمېر ستونزو موجودیت ته اشاره کړې وه چې له هغې وروسته ولسمشر محمد اشرف غني د دغو ستونزو د هواري لپاره د یو ملي میکانیزم د جوړولو اعلان وکړ. اخو د بشري حقونو فعالان هم د افغان چارواکو له دې څرګندونو څخه چې زندانونو کې ستونزې تاییدوي هرکلی کوي او وایي چې باید د ستونزو د هوارولو لپاره جدي پاملرنه وشي. د افغانستان د بشري حقونو سازمان مشر لال ګل لال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د زندانونو د ستونزو د هواري لپاره باید افغان چارواکي د محابسو د ادارې ستونزې هوارې کړي او کافي امکانات ورکړي څو له دې لارې د زندانونو ستونزې حل شي.
دولت بالاخره دا درک کړل چې په زندانونو کې ستونزې شتون لري. دا یو ښه پیلامه ده چې موږ د دوی د خولې نه اورو چې په زندانونو کې شتون لري. که چیرته د زندانونو د ادارې سره دوی همغږي پیدا کړي او د هغه غوښتنې چې د دولت نه دي او هغه دولت پوره کړي نو موږ په دې باندې متیقین یو چې دغه ستونزې حل کیږي. خو وګورو چې راتلونکی وخت دې ته څه ځواب وایي.
ښاغلی لال همداراز وایي چې د زندانونو د ستونزو د هوارولو لپاره د څرګندونو تر څنګ باید کلکه سیاسي اراده هم موجوده وي. کارپوهان وایي تر هغو چې له زندانیانو سره ناوړه چلند ختم نه شي او همداراز د هغوی دوسیې په وخت ونه کتل شي د زندانیانو د اعتصاب، شخړو او شور ماشور پیښې به وخت نا وخت رامنځته کیږي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
او دا هم د ازادي راډیو د دې ماښامنۍ خبری مجلې وروستی راپور چې یو نویش سروې ښیي چې د افغانستان 94% خلک په جمهور رئیس اشرف غنی یو اندازه او یا ډیر باوري دي. دا سروې د ډیموکراسي انټرنیشنل نړیوالې موسسې لخوا له خلکو سره د مرکو له لارې ترسره سوې ده. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
که څه هم په افغانستان کې ځینې خلک او ځینې کړۍ د ملي یووالي له حکومته راضي نه دي، خو په دې اړه یو نوې سروې ښیي چې د دې هیواد شاوخوا 50% خلک د خپل حکومت ملاتړ کوي. دا سروې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته د ډیموکراسۍ انټرنیشنل نړیوالې موسسې لخوا له څه باندې 4000 افغانانو سره د مرکو له لارې شوې ده. دا موسسه وایي چې د دې هڅې هدف یې د ډیموکراسۍ او انتخاباتو په هکله د خلکو پوهول دي. د ډیموکراسۍ انټرنیشنل د موسسې تخنیکی مشاور زکریا بارگزی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اکثر افغانان د ملي یووالي د حکومت او جمهور رئیس اشرف غنی ملاتړ کوي.
دیموکراسي انټرنیشنل د پخوانی سرویګانو په لړ کې په دې کال کې هم د ملي وحدت د جوړېدو نه وروسته یو سروي ترسره کړی و. دا رقم ښیي چې 50% د افغانستان خلک د ملي وحدت پر حکومت ملاتړ دي او همدارنګ 2% د افغانستان خلک غواړي چې د انتخاباتو په پروسه کې اصلاحات رامنځته شي.
بارگزی وویل د دې سروي بشپړولو ته په یو فورمه کې 2 پوښتنې درج شوې وي او د صاف پاور سولوشن د موسسې په همکارۍ د روان لمریز کال د عقرب له 9 څخه د قوس تر 10 نیټې پورې ترسره شوې ده. د ډیموکراسۍ انټرنیشنل موسسې مسؤلینو وویل چې د افغانانو تر ټولو عمده ستونزه اداري فساد، ناامني او په ځینو مواردو کې د حکومت د حاکمیت کمزوري په ګوته شوې ده. دا سروې په داسې حال کې کیږي چې تر اوسه حکومت نه دی توانېدلی چې خپله کابینه جوړه کړي. سربیره پر دې ځینې خلک انتقاد کوي چې حکومت پر راغند لار روان نه دی، خو سروي وایي اکثره خلک په دې باور لري چې دا هیواد سمې خواته په حرکت دی. بل خو د دې موسسې د سیړونو د سانګې غړي محمد حسن وفایي په دې نظر دی چې ډېر خلک د ملي یووالي حکومت هیله مند کړي دي.
کسانی که گفتن افغانستان به سمت درست در حرکت است تعدادش امسال افزایش یافته.
چاچ ویلی افغانستان په سم لوري روان دی، سکه لشمیر زیات شوی. 2.8% خلکو ویلی چې د ملي یووالي حکومت به دوام وکړي او بریالی به وي. 3% خلکو ویلی چې د ملي یووالي د حکومت له موافقې ملاتړ کوي.
ځینې نور کارپوهان بیا په دې سروې انتقاد کوي چې دا سروې له وخته د مخه او بله دا چې یو اړخیزه ده.
زموږ د پښتو